د آزادۍ رادیو خبري په شمال زون کې د غالي عبدلو د ټولنیز شورا مشر خبرداري ورکوي چې به هرته د افغاني غالیو د قاچاق مخونه نیول شي نو دوی به په بهر کې د افغاني غالیو د عبدلو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر ستار بیگزاد آزادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 20 لک متره غالي عبدل کیږي چې له دې جملې څخه 15 لک متره په شمال زون کې تولیدیږي. د نوموړي په وینا له دې جملې نه 15,000 متره په افغانستان کې خرڅیږي او نور ټولې په غیر قانوني توګه پاکستان ته قاچاق کیږي. شغلی بیگزاد اندیشنه څرګنده کړه چې پاکستان ته قاچاق شوی غالی د پاکستانی مارک او نشو په لګول سره په اروپایی او امریکایي هیوادونو کې په لوړې بیې خرڅیږي چې دا مسله د افغاني غالیو هویت او له دې پلوه د هیواد اقتصاد ته سخت زیان رسوي. د ملي تدارکاتو د اداري مسولین وایي چې د عامه تدارکاتو د اصلاحاتو د ریفورم پروسه پیل شوې ده. د افغانستان د تدارکاتو د ملي ادارې ستر سلاکار محمد سهیل کاکړ آزادۍ رادیو ته ویل چې د ملي تدارکاتو په برخه کې به د پام وړ اصلاحات راشي. هغه زیاته کړه چې د هغو 250 قراردادونو له جملې څخه چې په تیر او روان کال کې پکې پرمختګونه شوي نه دي، د تدارکاتو ادارې 201 ستر او واړه قراردادونه تایید کړي دي. وروسته خبر دا چې د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د محصولاتو د زیرمه کولو لپاره د سړو خونو جوړېدو ته اړتیا لري. د دې ولایت د کرنې ریاست د میکانیزه برخې رئیس محمد الله منلی آزادۍ رادیو ته ویل چې اوس مهال د سړو خونو د نشټوالي له کبله د دې ولایت محصولات بهر هیوادونو ته صادرېږي او د ژمي په موسم کې بیرته دغه محصولات په لوړه بیه افغانستان ته وارديږي.
خصوصا د هلمند یا د ځینې د نورو ولایتونو محصولات موږ خپل وینو چې ګاونډي هیوادو ته الته پروسس کیږي. د هلمند یا په افغانستان کې د پروسس ماشینانه ست او الته په یو خونه کې ساتکیږي. دوی میاشت درې میاشت وساته چې بیرته همدغه شان بیرته افغانستان ته راځي.
شغلی منلی ټینګار کوي که حکومت په هلمند کې سړی خونی جوړ کړي، د بزګرو د اقتصادي ودې ترڅنګ به نور ولایتونه هم د هلمند له محصولات څخه برخمن شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني رزنه بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغانۍ یو شل پوله، یو یورو وش په افغانۍ یو دیش پوله، یو پوند درنوي افغانۍ یو شپږ پوله، یو سعودي ریال شپږ افغانۍ یو پنځه پوله، د اماراتو یو درهم شپږ افغانۍ یو پنځه څلوېښت پوله، زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ یو شپږ پوله.
دوستانو تاسو زموږ غله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو پرمنځني سپدولس شپږنوي او پر اف ام 100.5 په ټول افغانستان کې صاف او وازي اوریدلای شي. دغه راز موږ په دې خبرونه کې نور مسائل هم لرو، خو په سر کې دلته یو بل راپور لرو چې پاکستانی پولیس وایي چې د لشکر جنگوي مشر وژل سوی دی. دا چې جزئیات یې څه دي زموږ همکار زبی شفق به نور معلومات راکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګر سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکري جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای وژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګر نومي سیمې ته نږدې شوي چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکري جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای وژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونه دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقاتو وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګر ته لېږدول چې هلته پرې وسلهوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعدې شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپک وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې و چې څه کم 15 کاله یې په زندان کې تیر کړي و. که څه هم هغه په 2018 میلادي کال کې له زندانه خوشې شوی و، خو تر خوشې کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجانس سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو طرحې سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډېرو تروریستي پیښو کې ککړ و، خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشې کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاهي صاحب بډلې غړی او خو وروسته په دې ډله کې د اختلافاتو له امله پر 1969 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنګوي په نامه یو بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې لشکر جنگوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز د القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي ول. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2002 میلادي کال د ملک اسحاق لشکر جنگوي ډله یوه تروریستي ډله وبلله او د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
و امریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په پاکستان کې د لشکر جنگوي مشر وژل شوی دی. او سمورځو د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته، د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر بم چاودنې ډېر لسوتنه ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا چاودنه نن سهار د کندوز د حوزوي روغتون مخته سوې ده چې د چارواکو په خبره د پیښې قربانیان ټول ملکي خلک دي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
په کندوز ولایت کې د موټر بم چاودنې له کابله ډېر لسنه ملکي خلکو ته مرګ ژوبل واوخته. د کندوز ولایت د حوزوي روغتون چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د چهارشنبه ورځ د نموډي ولایت د حوزوي روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه چې له کابله یو شزه او یو نارینه وژل شوی، همدارنګه یو لسنه نور ټپیان شوی دي چې ټول ملکي وګړي دي. د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د دغه پیښې په اړه کې آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
یو انفجار شوی په عام سړک کې چې دغه کابل یولس مجروحین په تر اوسه پورې راغلي شمخانې ته او دوه شهیدان دي، چې په دې دوه شهیدانو کې یو نفر سیاسره ده او یو نارینه ده، او مجروحین هم ټول ملکی خلک دي چې زیاتره سوارلۍ دي موټر وه، او هغه موټر هم تخریب شوی ده، سوارلۍ هم مجروح دي. مجروحینو په جمله کې یو نفر حالت وخیم ده، نور نسبتا ښه دي، چې ټولو ته په سره وخت رسیدګي شوی ده او اوس هم مریضان درملنې لاندې دي.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندانې ویاند سی سرور حسینی هم دغه پیښه تاییدوي. حسینی وویل چې د دغه پیښې هدف تر اوسه پورې روښانه نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي، خو تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د یادونې ده چې په دې ورستوی کې په کندوز ولایت کې نامنوی زور اخیستی دی چې له کابله یې د دې ولایت ټول اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. د ویلو وړ ده چې څلور میاشتې کېږي د کندوز ښار پورې اړوند د ګلتیپی سیمه، همدارنګه څه باندې یو میاشت کېږي د دې ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
تاسو ازادي رادیو لري کچيري د انټرنیټ اسانتیالري نو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري او راپورونه او خبرونه ولولي په تمه د ازادي رادیو .com. دوستانو مخکې تر دې چې دوه نیوز پروګرامونه تورسو، یو بل مرکه لرو، البته د اداري فساد په اړه د پکتیا ولایت ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي د پیداره کې فساد نشته او د چا غیر قانوني غوښتنه ونه مني. ل شاغلي احمد خیل راز موږ خبريال داود تپن مرکه کړی ده.
د پکتیا ګمرک تیر کال هم الحمدلله په خپل پلان کې ډیر کامیاب و، مخته ولاړو، لستراولنې لرلې. چې تیر کال تقریبا مونږه وتوانی دو چې د خپل راکړ شوی پلان نه وڅالوخ په صدا مخته لوټ شو. په دا حساب ویلی شو چې موږ خپل پلان هم عملي کوو، وڅالوخ په صدا وړاندې هم تللی وو، او سا کال هم الحمدلله د تیر کال په پرتله په مخ روان یو، او خپل راکړ شوی پلان چې سا کال نسبت تیر کال ته ډیر دروند او ملامتونکی پلان دی، خو بیا هم په د خدای په توکل او د خپلو مامورینو او د مربوطه ارګانونو په همکارۍ سره کولی شو خدای ته امید لرو چې خپل پلان لاسته راوړو، پلان عملي. هر کال بل کال ته تقریبا 13% الى 20% پلان زیاتیږي، خو کله کله دغه سې کیږي چې بعضو ادارو ته د خپل وست وان مطابق پلان ورکوي. مثلا مونږ په تیر کال کې 3.6 میلیونه افغانۍ پلان لرلو، او مونږ وتوانی دو چې 1.5 میلیونه افغانۍ جمع کړو، چې دا یو ډیر لوی رقم و. او نو موږ ته باید دغه مطابق 80% لوړ ټارګټ را کړای وای، پلان را کړای وای. خو څو وایم چې خوشبختانه یا په هر شکل خو خوشبختانه چې دوی هم د پکتیا ګمرک اوس د سیالو ګمرکو په قطار کې ارزښت لري، نو ځکه یې هغه 80% چې کوم ټارګټ لوړیږي هغه په نظر کې ونه نیولو، په یو لوی کچا غټ ټارګټ را کړ چې ساکالی 800 میل نه ټارګټ را کړای. تقریبا خل په خلیو امید ده چې دغه دی ژمی او چالشونه او دغه امنیتی مشکلات دلته قومي ستونزې چې تاسو هم په دې کې شاهدان یوي، دغه ټول د دې سبب شوه چې مونږ ډیر پیشرفت ونه شو کړلای. امید ده چې د پاتې شپږ میاشتې به زمونږ خیر راسته راوړنی وي او مونږ به د آرکرشي پلان ډیر په مخ لاړ شو.
د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیلو چې وای د تیر کال پرتله د سش کال په شپږ میاشتو کې د دغه ولایت په عوایدو کې 85% لوړوالی راغلی دی. دوستانو، مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ ښځو پروګرام ته ورسو، یو ځل بیا یادونه کوم چې د ازادي راډیو د نن ورځې د سر موضوع یا سر خبره دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ځینې سرچینې دا تاییدوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. په دې اړه بیلابیل غبرګونونه، تحلیلونه او مرکې کولای سي د ازادي راډیو له لارې واوري. دغه راز ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولتي رسنیو یعنې ملي راډیو تلویزیون د لارې هم په څو شیبو کې په دې اړه یو خبری کنفرانس ورکړل سي او خبريالانو ته په دې اړه دقیق جزئیات په رسمي ډول په ډاګه سي. نو هر پرمختګ چې وسي ازادي راډیو سره وسی او ځان له تازه خبرو خبر کی. په همدې حال کې کچيري دا خبره د افغان حکومت او په خپل د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید سینو، ستاسو په فکر دا په د سولې پر خبرو څه اغیز ولري؟ په داسې حال کې چې د سولې خبرې د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکې دي، نو که خپل نظر مشترک لري او د افغان بیسیم سیم کارت لري، نو د 1300 میرې لاري مشته اس ام اس وکړي او خپل مسیج او نظر راوستوي. اوس موږ ځو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده پاړه چې تعذیب سوی یا زورول سوی شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبري کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سوی سوی د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستیاله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی، د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب زورولو په اړه څه ویل شوی دی؟
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل شوی دی چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅوک نشي کولای چې لبل شخص څخه حتی د عقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅوک نسي کولای، یعنی د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات ده. هیڅوک نسي کولای، په هیڅ وجه نسي کولای، د هیڅ شي لپاره نسي کولای چې انسان تعذیب کړي، یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر ورکړي، حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي، او یا هم په جزا محکوم وي. یعنی په دریو حالتو کې که یو څوک مظنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولی سي هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولی سي صدمه ورسوي، او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل من دي. یعنی ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی، یا جوړ سوی د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنون کې دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا تر سره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه دې تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو، د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو، یا همیشه همدا فرهنګ وسي په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي شاګرد به دغه نه بیریده، او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړی چې باید یو کس وبیریږي. د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي، هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي، انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی و چې هلته به ماشومان بیریدل، او اته د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کړی، خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی، که بلس دقې ناوخته راغی هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل. حالانکه چې د انسان د کرامت چې انسان اشرف المخلوقات دی، دغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. دلته ویلې دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې. په داسې یو حالت کې هم تاسې نه سئ کولی چې یو څوک تعذیب کړي، نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم دغه د تعذیب کولو امر ورکړي، او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې ووسیږي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی، هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي، د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې، مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې، نور د موجوده قوانینو په اساس باندې، که یو کس د دې سبب کېږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي، او یا هم دا ثابته سي چې هغه کس تعذیب کړی ده، جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګانې لري. حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول، قصیر حبس، دا مسایل ورته پیشبینی شوي دي. دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلطه تعذیب شوی ده، یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی جزا نه دی لري پات کېدای نسی، یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. میرمن زرمتی، یو تعذیب سوی آزار سوی شخص څنګه کولای سي چې له اړوندو ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي؟
لومړی خود داسې هغه اقرارونه چې تعذیب ترلاسه کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري، یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی. دوی په لومړی یو قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي، او دوی وایي چې موږ باندې دا اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی ده. دوم که مثلا د اقرار نه وي، خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کېږي، دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي، یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکړي، یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخې ته مراجعه وکړي، او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونشي، او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه دې عمل مخنیوي وسي، او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکړي.
ډیره مننه. د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند د تعذیب اثرات په ټولنه باندې څه وي؟
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم په رواني لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تعمینېږي. نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتیږي او دغه روحي حالت خرابيږي، نو تعويض سده به نور یو نارمل شخص نه په ټولنه کې سده وکول شي، سپارم اعصاب باندې په ټولنه کې ژوند کوي. دغه نه بغیر په فزیکی لحاظ باندې که دوی سره کوم ستونزه پیدا کیږي، نو دوی له جسمي لحاظ هم صدمه ویني، او بر علاوه دغه له اخلاقي لحاظ په ټولنه کې که چیرته دوامدار تعذیب په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ وګرځي، نو کېدای شي د ټولنې مقاومت له دې موضوعاتو سره ډیر زیات لوړ ولر شي، او هیڅ وخت ښه تاثیر پرینګدی د دې لپاره چې په ټولنه کې بعض مسائل مثبت تاثیرات ولري باید همیشه عملی نسی، او تعذیب طبیعي خبره ده، قانون ویل دي، په خپل شرعي قوانینو کې موجود دي، شرعي د کرامت خلاف اتم مجازات امکان نه لري یو کس ته ورګي. نو د دې لپاره تعذیب مثبت پایلې په ټولنه کې نه لري، بدبختانه منفي پایلې لري، او لږ له جمله نه یو منفي پایلې انداته سي په ټولنه با خشنوی او میشه به توتریخواله په کورنۍ کې موجوده په ادارو کې به توتریخواله موجوده، د انسانانو روابط به ضعیف وي، او اخلاقی مسائل چې انسانان وکولې شي یو لبل سره په دوستانه او په خپل شکل باندې ځونه کې دا موضوعات سطح راټیټي کې، او بل اخر انسانان د تحمل پذیری قوه لا سر کوي نس کولې شي په ټولنه کې خزون سره وي.
ډیره مننه. قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې و داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
مخکخه خزي
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې کریمه دریز را سره ده. دا د کابل په هنتون د تعلیم او تربیه پانځي د تربیتی علوم رئیس سره لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري.
مجموع که کمیسیون به صورت مستقلی یا پس مخو آروم رو خیلی اون را پول یا رقم یوشان مخامخ دی، خب با دین موارد که دفعه دو کامیوال او دفعه دو نظریت تا کم از دستور کول پا دین مرکم و محسی سوالات که لیبرسیلی او داغ موضوع دین وقتینا خیلی جوری او مجموع که دامور خیلی پانتونانو که اکثران آسترانو دی به دین اشکایت داری که دی علمی آثار یا اغاکوم دوستیه که باید تای مرایم شی پوکه که و تا دی دیپارتمنت یا دی دینو کسان لخوا خاندون مختی کیزی او اکثران رحمما استاد کن کری اغا تا موقع او پخبل وقت نگوری او داغا موضوع باشی دو گردی که دی اغا علمی ترخی پخبل وقت او زمان اجرا نشی. به اغا سرا سرا کم چانسونه یا بورسونه که دفعه بده پارن تانتونو تلیکی او اغل تا باید خود فاندی بیشی با بیرو موارده که پا دو دلیل که خود انگلیسی جبا بانده پورا تسالت او اکمیت نلیری داغا چانس دوی نخسته که او نران تار کارده که داغا یواستین که پا مجموع بزنه که او په بعض موارد کې چې موږ ورسره مخامخ کیږو هغه د دې کله کوم امتیاز د ځکو یا د اپارټمنونو په اړوند په پانکمنو کې توجه کیږي، نو اکثرا دغه امتیاز نران خلي په دوبل چې تاسو خو په یو بلې کورنۍ پورې متعلق یا یو عمر د تاسو مسؤلیت لري، نو دغه امتیاز ښځو ته نه ورکول کېږي. او اکثر مواد پکې مخکې څونه چې ښځې پرې خبرې شي دغه وخت کې توجه کیږي. او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. نو زه په خپل پوهنتون کې یوازینۍ ښځه یم چې د نو ښوونځیو په منځ کې د ریاست چارې مخته وړم.
کریمه جان، دریز تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه: اقتصادي مسلې ته، اداري مسلې ته، او تعلیمي مسلې ته. چې په دغه برخو کې د ښځو حقونه خوړل کیږي، تاسو د ښځو د وی فعال په صفت باندې د هڅنه د کړې چې نور میرمنې لزان سره یو ځای کی او د خپل حقونو د غشتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي، او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو د غستون ز تر یو بریده پوری حوارې شي.
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو. اکثرا ادارات په دوه تورن کوڅو ته حق نه ورکول کیږي. خو په دې مواد د کله چې په وریاست ته یو پوسټ ته د اداري کاندیدی د دې خپل یعنی نه غواړي اقدام نه شي کړی، نو قرارداد دی او اکثر د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دوه اساس داسې چې یعنې تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بدوي هم نه دی. او زه په دا خبره چې ما کومه تاسو وکړي ما فعال کې موږ زه اکثرا د نران په مسایلو کې دا کړې نوم لایلې دي، او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل سانتي په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي ارن دی ور نه رئیس په تېر ما برخورد کړی کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوې نه یم. په کومې ستونزه چې ما تاسو ته وکړه چې دغه خبرې چې اکثرا په معافلو کې
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د شزو ستونزو ته اشاره وکړي، او د شزو دغه د ضعف ټکی ته مهم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوسټونو ته ځانونه کاندید کړي، د دې لپاره سي دغه ستونزې او غو نور ستونزې حل شي. تاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
او توانایی نور تا روحی اکثرا په دې باندې چې څه دې د کورن مسؤلیت هم لري، د بچی مسؤلیت هم لري، دې نسبت اداري چارو ته او نسبت علمي او اکاډمیکو چارو ته لږ څه بې تفاوته معلوم دي. نو په دې اساس دې باید یو تعهد ولري او په خاطر خپل حق نه دفاع وکړي. نو ډېر وخت په دغه مسئله کې زه خپله ښځه